اومنی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره منځ شوی فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پایل کړي. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشه او مالکیت دا او په دې لړکی سیمه ایز او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وای په ارجنټاین کې د خپل روسي سیال سره لیدنه لغوه کړی ده. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو اوس پام وکړئ خبرونه ته. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللې فرصت بللې. بشپړه خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو بیلګې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغندې دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کیڼې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایي سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوید. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپښین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یو چاودنه کې وشل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه کمانډان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رډیو ته ویل په هغه محل وشو چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماين برابر شو. خغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه وشل شول او یو ماشوم ټپي شو. پاین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنې لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې در وشتنه ملکی وګړي وشل شوی. د ناتو په مشهید خاتم لاټړ ماموریت مخکې ویلي چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه محل چې وسلوالو طالبانو برید پی وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس واکونه نه و خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکی وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکی وګړو یو کور په نخښه شوی او لک تر لګه دیر شتنی وشلی. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلی چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیر خزی او ماشومان وو. دا یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کرواله هم ثابت کړي چې وای نور لستن ماشومان او تمیرمنی هم په دې بمباری کې وژل شوی دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی تیر شپه له ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لیږدول په ازبکستان ادارې سره مخ شو. د نیکمرغه به تورغه ول شو او سمو د وارداتي برښنا څخه کم نه بریښنا میګاوات برښنا کابل صدر
خغلی توحیدی زیاته کړ چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لاین د سې شنبه پورس په ازبکستان کې د تخنیکی ستونزو له کبله لا فعالیت لویدلې وو. دا سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پاکستان کې د سوریه د سولې ورستي خبرې د هیواد د خلکو لپاره لاسټللې فرصت بللې. سټیفن دیمستورا دا څرګندونه ورسلاغه وکړي چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبري به نتیجې پای ته ورسېدلې. دیمستورا د دفتر پرون په یو بیان کې لدی قبل جاوره خوښنی و خودل چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لسمه اشته ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پاموړ پرمختګونه شو. د کمیټې دنده به د سوریه په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د دیمستورا له قبل ول شبي د استانی غونډه چې د سوریه د خلکو لپاره یو خو فرصت ول لاسوت پاکستان کې د سوریه د سولې پاړه د ورزنې غونډه ورسلاغه جوړه شو چې د مستوره د روسي ایران او ترکیه لاستازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشر لسد او ترکیه د دمشق مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي پریکړه کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوی لیدنه لغوه کړي. خغلی ترامپ دا پریکړه وروسته لاغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوی لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته روانې دوه وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بل لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خبرونه ملاحظه یې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره منځته شوی فرصت ګټه واخلي او له افغان حکومت سره رسمي خبرې پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. افغان دینی عالمان بیا د جګړې له دواړو لورو د ځان د خوندیتوب او د ژوند د حفاظت غوښتنه کوي. دا افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونه وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې افغان ځواکونو ته لازمي پاملرنې سپارښتنه کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ولسمشر ترامپ وایي له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره پلان شوي کتنه فسخه کړي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هم له یاده مباسي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. الیس ویلس په دې اړه له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې څرګندونه کړي. میرمن ویلس چې د جولای میاشت کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلي ویل د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کوم مهلت نه دی ټاکل شوی. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 13مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادۍ راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار د ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بې ساري پوهه او تجربه لري او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې پترس کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کې ناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزار دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې به اداري سیمې پکې جوړې شوی چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې سولې باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز د څرګندونه په جنیف کې د افغانستان په اړه په جوړ شوی کانفرنس کې لګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره په ځنګړي مرکه کې وکړې. د جنیف کانفرنس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپل نوې طرحې پر جزئیات ورانه واچوله او ویل چې حکومت یو دولس کسیز ډله ټاکلې سولې طالبانو سره خبرې وکړي. خغلی غنی ویل چې د سولې وړاندیز به قید او شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
و موردل چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د هیله مند چې طالبان او افغان حکومت په د ولسمشری د انتخاباتو نیټه د سولې لپاره یا د سولې توافق ته رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکړي. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د سرګندونو په اړه وایي افغانان هم په هیواد کې ډیر ژر د سولې د ټینګښت خوښتون کړي. په دې اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویان رستیال فریدون خوزون پرون ماخام ازادۍ رډیو ته ویل د سولې په اړه پر نړیوال اجماع سربیره د افغانانو ترمنځ هم اجماع رامنځته شوی ده. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
د زلمی خلیلزاد له سرګندونو وروسته چې ویلی دی امریکا د افغانستان د غمیزې د ختمولو لپاره بیړه لري. افغان حکومت هم وایي چې دوی هم سولې ته بیړه لري خو د وروستیو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د پنځشنبه د ورځې په ماخام ازادي رادیو ته وویل ټول افغانان په یو غږ د سولې غوښتون کې خو څه چې په دې برخه کې مهم دي هغه د خلکو د حقونو خوندیتوب دی.
موږ هم غواړو چې قصد زر د جګړې ټغر د افغانستان څخه ټول شي او دغه څلوېښت کلن ناورین پای ته ورسیږي خو موږ د ټولنې او روان واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسو. موږ ته تر ټولو مهم کار د افغانانو د حقوقو خوندیتوب دی او وروستۍ لاسته راوړنې هیله من یو چې هر څه زر طالبان هم له هر ډول شرط او قید پرته دوی هم مذاکراتو د پیل اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پی بی ایس له نشراتي سرویس سره په مرکه کې ویلي دوی بیړه لري چې د افغانستان تراژیدي پای ته ورسوي او خلک یې چې سلویخت کال په جنگ کې تیر کړي په سولې کې ژوند وکړي. خاغلی خلیلزاد سول ته د افغانستان در رسیدو پاړه ویلی هیلمن دی چې افغانان هم یو بل ومني په دې تړاو پر یوې نقشې توافق وکړي او په زغم سره یو پر بل د برترۍ ذهنیت پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل هیواد په اړه د ژنیو په نړیوال کانفرانس کې د سولې پر نقشې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره دولس کسیزه کمیټه ځانګړې شوې ده. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې لپاره د مصالحې د بهیر په ټولنه کې د هغوی د یوځای کېدو او په دیموکراتیکه پروسه کې د شاملېدو لپاره 15 کاله ټاکل شوي دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې اوس د امریکا ګټې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې دي، د دې له امله په دې کار بیړه کوي. د دغو پوهانو له ډلې داود معیار آزادی راډیو ته وویل
در آینده نزدیک اگر ما شاهد یک آتش بس باشیم
کمون پا نجده راتلون که در اوربان شاهدان وسی چه روسه پر مخزی نو لطالبان و سر بده افغانستان سول یقینی شی کسبا سول رازی خدا چه نن راشی نن در امریکا گتی در افغانستان لگت و سر غوطه دی در افغانستان در طول و خلق و حیله ده چه در سول پروسه دیر جر پلی شی
هرچی آجل عملی شود.
خو طالبانو د ژنیو په ناسته کې د سولې په اړه د افغان چارواکو له څرګندونو وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان حکومت بې صلاحیته دی او مذاکره کول ورسره د وخت ضایع کیدل دي. خو داود معیار د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو څو پړاوونو ته په اشارې سره وایي په هیواد کې دننه او بهر ذهنیتونه د افغانستان پر سولې ټینګار کوي او هیله ښیي چې وروستۍ هڅې به مثبتې نتیجې ورکړي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
او وس هم د سولې په اړه یو بل رپورت. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشه او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ایز او نړیواله ټولنه له حکومت سره اجماع لري. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د کمیټې پر څرنګوالي او غړو هم انتقادونه کوي چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره ټاکلې ده. رضوان مراد په اړه جزئیات لري.
وروسته تر هغې چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او له امریکا سره یې په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوري ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته وړل کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمه ایز اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کېږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، هر صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول کشورهای منطقه همکاران بین المللی ما هست، همه کشورها صلح به مالکیت
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کانفرنس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقې د روغې جوړې پروسې په ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخته وړلو صلاحیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه 2 ځله په قطر کې له طالب استازو سره د سولې خبرې کړې دي. زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې ویل چې دی هیله من دی د افغانستان ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوې کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شوراوی کچیر ته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې سره خبري و نکړي، نو په هغه صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنی اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل
که چیرې طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا خو خبر ده. موږ برداشت لرو چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدای شي هغوی حکومت شموله ټیم سره خبرې وکړي. که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي، بیا به موږ حکومت شموله ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي، حکومت به په هغه کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې تر سره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت دی. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استاذي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه مو ریپورټونه واوریدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني لا هم دوام لري. په دې منځ کې د افغانستان دینی عالمانو د جګړې له دواړو خواوو نه غوښتي دي چې دوی ته د خوندیتوب برابر کړي او پر علماو دې له بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د علماو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید دوی خوندیتوب ته پام وکړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافي و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافي نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخ کې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان او توانایی کې داره حفاظت علماو اهل دین.
خاغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي، خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت پر وړاندې کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهلستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووشل شو. تر دغه وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یو غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او څلور نوی نور ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل دوی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتمان د حالي ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوې چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې په جګړو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، په ځانګړې توګه په هوایي عملیاتو او په شپنیو عملیاتو کې، د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي افغان ځواکونو ته یې د ولسي خلکو د خوندیتوب په برخه کې د پاملرنې سپارښتنه کړې. یوسف خان زرانه نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوې وي. دوی ټولو افغان ځواکونو په تیره هم زموږ پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوې او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامي ماموریت کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنګي قوانینو ته پابندي. دای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي، ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړه شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړه شمېره د عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکي بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې تر څنګ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې تر څنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبله نه ده ودرېدلې. د یادې ټولنې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی په همدې روانه میاشت کې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د ملکی وګړو د تلفاتو راپورونه ثبت کړي دي.
تلفات موږ لرو، بیا هم ډېر د تلفاتو لویه کچه په کابل کې ده. همداسې په 14 ولایتونو کې موږ د ملکی مرګ ژوبلو شمیرې راټولې کړې دي چې ډېر زر به دا په اول تاریخ باندې به د لفظنه سره هم شریک شي.
د پوینا تیره اونۍ په کابل کې انتحاري حمله چې په یوه مذهبي غونډه کې 55 کسان ووژل او له هغې وروسته بیا تیره ورځ په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا حمله ښیي چې د ملکی وګړو د تلفاتو بوږنوونکې لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ترامپ وایي چې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره یې کتنه فسخه کړې. د کرملین ویان ویلي چې دې پریکړې په اړه تر دې دمه رسمي معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه چې ترامپ او پوتین په ارجنټاین کې د نړۍ د 16 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې روسیې په توره بهیره کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او د هغو مانوګان ونیول. په پام کې و چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د 16 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی مانوګان او کشتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې په ارجنټاین کې له ولسمشر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته روانېدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسی رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. د روسیې پاوځ د روانې اونۍ په پیل کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په توره بهیره کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. یو شمیر کشتۍ او څلورویشت مانوګانې ونیول. روسیې کریمیا په 2014 کال کې ونیوله او له خپل قلمرو سره یې زمیمه کړه. اوکراینی مانوګان د کریمیا او بوتا د غیر قانوني ننوتلو په تور نیول شوې دي. لدې په هیورسته اوکراین د دې هواد په ځینو برخو کې پوځي حکومت اعلان کړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو له ناتو غوښتي دي چې خپلې جنگي کشتۍ د اوکراین د ساتنې لپاره د آزوف بهیرې ته واستوي. پوروشنکو د جرمني له بیلټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه هیله ښودلې چې اروپایي هیوادونه به پر مسکو د نورو تحریمونو په ګډون په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د ناټو ویاند ویلي د دې ټلوالې پوځي کشتۍ له پخوا راهیسې په سیمه کې حضور لري او په توره بهیره کې ګزمې او پوځي تمرینونه کوي. ناټو ویلي دی چې د اوکراین په څنګ کې به وي او له روسیې غوښتي دي چې اوکراینۍ کشتۍ او د هغوی عمله خوشي کړي. پوروشنکو ویلي داسې شواهد شته دي چې ښایي روسیا د اوکراین پر ضد د نویو تهاجمي عملیاتو پلان لري. هغه بل رسپانې ته ویلي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي ځینې تصویرونه یې چې د ده دا ادعا ثابتوي په ناټو کې خپلو متحدانو ته ورښودلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې د جرمني او اوکراین ګډې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشري زکه به له ولسمشر پوتین څخه وغواړي چې اوکراینۍ کشتۍ او مانوګان خوشي کړي. هغه زیاته کړه چې دا لانجه یوازې او یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي نه په پوځي لارو.
یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړې. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکړې. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. د پاروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په وچاودنه کې وژل شوي او بل ټپي شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا وینامه وایي چې د دوی د مقدماتي سیلون له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشتنه ملکي وګړي وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 150 میگا واټه برېښنا رسول بیا پیل شوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ساستازي په استانه کې د سوریه د سولې ورستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره لاسټللې فرصت بللې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې خپل پلان شوی لیدنه لغوه کړي. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې لدې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادې راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړې پروګرام واوري او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کو. د خبرونې یو وروستی خبري مطلب راخلو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکي هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکي په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
میخایل خودروکوفسکي په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زندانی هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشی سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکي د روسیې د دیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکي ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکي ویلي وو سما په باور کې غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکي اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تشتیدو وروسته خودروکوفسکي په روسیه کې د دیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لاغ شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکی په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادمیر پوتین په تر مشرۍ لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدر اعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکي ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی، د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې د روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکي وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکي د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي، د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو، او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکل خبرې کول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر څه دي، هغه څه دي؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 80% زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځنګړې پاملرنه و تنکیو ځوانان ته، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داري چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بینان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازمه دوی سره باید کار وشي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دی، هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جان موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوي پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ 10 ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه پرشتيان مخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کوي، نو دا بیرغ خپل وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کې مثلا یو توپنچا ور باندې کېږي، ا بیرغ خود به خود کوزیږي.
سره کومه دا جوړ کړی دل کوم وسایل به تاسو پښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او د سې دغه ورته ورکړی د سويچونه ورته ورکړی د سې ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا کپرغه به انت غنم کشیږي، اته که د غنم انځور ور باندې کشیږي، نو دا بیرغ لوړیږي. خو کله تاریخ انځور ور باندې کشیږي، دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک ل باندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق ل باندې فکر کوي. دغه زموږ ټولنه جګړې ځپړې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چارانیږي، هغه ګیر لري، هغه اکسیډیټر